ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د لسو بجو په دې خبري غړی کې د مامجد بابر نه کې له سلامونو منی د دې خبري غړې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر هغه بیان دی چې وای په راتلونکو وختونو کې به د خیبر پښتونخوا په زمشو قبایلي ضلعو پرمختګ باندې زیاته پاملرنه کوي. تفصیل نه دی معلوم شوی د دې پاملرنه نسم مراد دی خو په دې اړه باندې راپور لرو. داسې یو شمېر نور راپورونه هم شته د خپرونې په وروستۍ نیمه کې ونې د خپرونه د مشال مرکه لرو. نن پکې ډېر وتلی خبریال عبدالله جان صاحب میلمه دی په دې اړه به خلکو خواول خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لیمین ګنڈا پور ویلی چې په پرمختیایي عمل کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی او دویم پړاو به نن کیږي. د ایران قضایي ادارې ویلي دي چې صادق زیبا کلام چې د پوهنتون استاد او د حکومت منتقد ده په زندان کې اچول شوی او د ګڼو تورونو له امله به په بند محکوم شي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لیمین ګنڈا پور ویلي دي چې په پرمختیایي عمل کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. تیر ورځ د اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې علي امین ګنډا پور ژمن ده چې د زمشو ضلعو د ولس محرومۍ ختمې او هغه سیمې د پرمختګ په لور روانې کړي. تر دا مهال معلومه نه ده چې زمشو ضلعو کې به په کومو کومو برخو کې صوبایي حکومت زیاته پاملرنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالي کال په بجټ کې قبایلي ولس سره دا ډول وعدې شوې دي خو عملي کار پرې نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډا پور د قبایلي ضلعو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې ژمنه په داسې مهال کړې ده چې د پښتونخوا د خزانې وزارت په جون کې د راروان مالي کال 2023 او 2025 مالي کال د بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ د مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي. د بر جنوبي وزیرستان د پوځي عملیاتو متاثره شوي خلک وایي چې د 15 کالو تیرېدو باوجود دوی ته د ړنګو شو کورونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د مئی په 12 مشالې ریو سره په خبرو کې د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپو مسید وویل چې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي عملیاتو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي وو خو حکومت د ژمنو باوجود تر دې دمه تاوان نه دی ورکړی.
مسجد کوم د اپریشن د نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو خو غیر سره سره د میرو کورینا جمعتینا ډنګ شول خو میر چې کوم حکومت طرف اثر و وشو یو لاک لازر کم او بش کورینا ډنګ شل په داسې څو درې زره کم پنځو زره خلق ته موزه ملاو دو او د شپته زره کم او بش کسون چې دی دا کلا یو دفتر ته سي کلا بل دفتر ته سي په وطن شعور لویزی دی دی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د مکمله ویجاړ کور 400,000 روپۍ او د جزوی زیانمن کور لپاره 150,000 روپۍ معاوضه مختص کړې ده. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړي آصف خان د مئی پر 12 مشال ریډیو ته وویل چې دا قضیه به د صوبایي حکومت له چارواکو ترڅنګ وفاقي حکومت سره هم سیړي او د ولس د دې ستونزې د حل لار به راوباسي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی او دویم پړاو به نن کیږي. تیره ورځ رسنو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو ویلي چې حکومت غواړي دا ستونزه د خبرو د لارې هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو درې نیمو میاشتو راهیسې په زرګونو تجارانو لغړیانو مزدورانو د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی او د مئی د 14 نیټې څخه یې د کوټې چمن د لوی سړک ترڅنګ ځینې سرکاري دفترونه هم تړلي. تیره شپه د خبرو اترو دا پړاو د بلوچستان د کورنو چارو د وزیر میرزیا لانګو په مشرۍ کې د حکومتي او د چمن د پرلتوالو د هغه کمیټې چې مشري یې صادق اسکزی کوي ترسره شو. په حکومتي کمیټې کې د کورونو چارو د وزارت صوبایي سکتر د هغه صوبې د پولیسو او د صوبایي اسمبلی سپیکر د پولیسو مشر او د صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق شامل وو. د میر دیالانګو په خبره دوی له پرلتوالو غوښتي چې په سمدستي توګه د کوټې چمن لاره خلاصه کړي او په اړه د دوی وچ نورو خبرو اترو باندې به نن د خبرو اترو بل پړاو کیږي. بلخوا د پرلت مشرانو ویلي چې دوی حکومت ته خپلې غوښتنې تکرار کړي خو حکومت ورته څه مثبت ځواب نه دی ویلی. البته دا ژمنه کړي چې دا موضوع به له وفاقي حکومت سره وڅېړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق د یکشنبې په ورځ مشال لیډیو ته وویل ملګرو ملتونو افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره په تماس کې دي سو د وروستیو سیلونو په تړاو اړینې مرستې ورسوي. حق وویل سرمنشي د افغانستان له خلکو سره خپله خواخوږي ښوولې او په شمال ختیځ کې یې د سیلونو له کبله د څه باندې 300 کسانو د وژل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلونو له کبله 315 تنه مړه شوي دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د سیل له کبله 315 تنه مړه شوي او 1413 تنه ټپیان دي او 2615 شپېته کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي. او وروسته خبر دا چې د ایران قضایي ادارې ویلي دي چې صادق زیبا کلام چې د پوهنتون استاد او د حکومت منتقد دی په زندان کې اچول شوی او د ګڼو تورونو له امله به په بند محکوم شوی دی. دغه ادارې په مشخصه توګه په کلام د تورونو تفصیل نه دی ورکړی خو د رسنو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی به درې کاله په بند محکوم شي. د پاسداران سایبر قول اردو په د ټلیګرام چینل ویلي 15 کلن ریبا کلام هغه مهال ونیول شو چې د تهران د کتابونو یو نندارتون ته د خپل نوي کتاب او دوی ولې پرتا حساب نه کوي د وړاندې کولو لپاره روان وو. ریبا کلام په خوا د دولت پر ضد د پروپاګاندا او د انلاین ناسمو منصپانګو د خپرولو په تور په زندان کې په خوا وارنه مخه وخت تیر کړی. هغه په هم په آنلاین سیاسي فعالیتونو کې د ښکیلتیا څخه منع شوی و. د مشال د خبرونو پای اردوګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو کې خبرونه درته وړاندې کول او اوس د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تر تاسو په امره ګرځوم. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې په پرمختیایي عمل کې به قبیلی دلو ته خصوصي پاملرنه کوي. خو د قبیلی دلو سیاسي مدني فعالان او شنون کې وای په 2013 کال کې د قبیلی دلو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالی کال په بجټ کې د قبیلی دلو سره دا ډول وادي شوې دي خو عملی کار پرې نه ده شوی. د خیبر پښتونخوا د لاله علي امين ګرناپور د قبیلی دلو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنه رجمنه په داسې محل کړی دا چې د پښتونخوا د خزاني وزارت په جون کې د روان مالی کال په بجټ کې د وفاقا د بجلی خالص ګټې پیسې هم غوښتي. تفصیل غلام غوسنورو.
تیر ورځ د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ویلي دي چې په ترقیاتی عمل کې به زمشوي قبایلی ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. خو د قبایلی ضلعو سیاسي او مدني فعالان وایي په 2013 کې د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالی کال په بجټ کې د قبایلی ولس سره دا ډول وعده شوې دي خو عملی کار پرې نه دی شوی. په دغه اړه د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی میرکلام وزیر د مې په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل
خدای دا وکی چې دوی قبایلی علاقې ته کار وکی. خو زما خیال نه دی د مخکې ورځې هم چې دوی کوم د ډونرز یو کانفرنس کړای و په هغه کې هم دوی د قبایلی علاقې په نوم باندې کوشش کولو چې مونږ ډېر پیسې راغونډ کو او د قبایلی ولس په نوم باندې دنیا ته مونږ دا وویل چې دلته ډیر کارونه مونږ ته پاتې دي. خدا سه دوی کوینا چې کلام دوی ته پیسې راشي نو بیا دوی په دا نور باندې بستی چې کوم زیلې دی په هغه کې لګوي. زمونږ الریډي دوی مونږ سره په اعظم کې دلو کې په 2013 کې وعده کړی و چې تاسو ته به د لاسو کالو د پاره 1000 روپۍ درکو مطلب هر کال به 1000 روپۍ درکو. زمونږ کوم ای ډی پی چوا چې دا به هم دوه چنده کیږي هغه هم دوه چنده نکړه. په ان اف سی کې هم 3% دوی وعده کړی و چې دا به قبایلی ولس ته ورکو هغه هم مونږ ته را نکړه.
په پیښور کې خبریال رسول داور وایي د قبایلي زلو لپاره په تیرو بودیجو کې هم د مالی پانګو د مختص کولو اعلانونه شوي دي، خو په قبایلي زلو کې د اعلانونو سره سم د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
هټ کې صوبایي حکومت صوبایي سطح باندې چې کوم د روټین کارونه دي خو رواني ټک ټوکي دي، خو په غټه کچا باندې نه یې داسې نوې روډ مونږ چرته ولیدو، خو نه مې داسې پل ولیدو، نه مې داسې اسپتال ولیدو، حتی کې چې اسپتالونو کوم زوړ صورتحال وه نور هم خراب شوی دی، دغه شان روډونو خسته حال شوي دي، او سکولونو دا صورتحال دی چې بیشتره پکې یا کمپلیټلی بند دي، او زنه کې ټیچرز نه وي، زنه ټیچران اویلیبل نه وي، بهر ملکونو کې مزدوریانو ته تللي دي او دلته کې ټیچر وي، نو دغه شان ډېر بد صورتحال دي. خلک په ډېر امید و چې زم شي د ازلا نو بیا بس حدا پورې ترقی وکړي.
په پېښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل،
خبر پښتونخوا په حدا پورې کوشش کوي، خو د حکومت هم په بنیادی ترجیحاتو کې دا نه ده، د سیاست لپاره دې لپاره خو د وفا خلاف نارې وهلې کی، خو د قبایلي علاقو لپاره نه، د محمود خان دور کې دا په ترجیحاتو کې شامل او نه راته په موجوده دور کې ښکاري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د قبایلي زلو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې جمعنه په داسې محل کړی ده چې د پښتونخوا د خزانه وزارت په جون کې د صوبایي بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو، د بر سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د وسلوالو پر ضد د 2009 میلادي کال د راه نجات پوځي عملیاتو کې د مکمله او جزوي زیانمنو کورونو معاوضې د وزر تر دره ورکړل شي. د دوی په خبره د 15 کالو تیرېدو باوجود د دوی وسلویخ زره کورنیو ته د سروې باوجود وشپېته زره کورنیو ته د سروې باوجود معاوضه نه ده ورکړل شوې. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې، چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي،
مسجد کوم د اپریشن د نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو، خو هغې سره سره د میز کورینا جمعتینه ډنګ شول، خو میز چې کومه حکومت طرفه سروې وشوه 100,000 کم او بیش کورینا ډنګ شوي وي، خو داسې 3,000 کم 50,000 خلقې ته موضوع ملاودو، او د 6,000 کم او بیش کسون چې دي دا کله یو دفتر ته ځي کله بل دفتر ته ځي، په وطن شعور لویږي د دې د رهایش هیڅ طریقه نشته دی، کورینې ړنګ دي، نو خیمې لګولې دي، نو میز د حکومت نه خاص کر د آرمي چیف نه د دې د پلیسې ته د میز کورینې ړنګ شول، در په در شولې، نو میز مطالبه د دې نه کوي چې فوري طور د ودا خلک موضع ملاو شي.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې حکومت وکول اول په سیمه کښې یې د ړنګې کورونو سروې کړې دو، خو معاوضې یې لیا خلکې ته نه دي ورکړې.
جنوبی وزیرستان اپریشن وشو پدان آباد په 2017 کښې د خلکو وسفیر وشول، نوې سفره د خلکو ته نه دي ملاو شوي. دغه څه وجه دو دغه حکومت امیر ته د دغه سفه وویایي چې یا د دوسته دریفې درکوه یا یې نه درکوه.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړې شوي کورونو معاوضې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده سیف خان مشال ریډیو ته په دا رنگ وجہ غیدا
پیسے پورا مین چکیوں میں کمپنسیشن ملاوی اور ملاوی دے وفاق نا پیسے وفاق میں کمیٹ کری ہوئے صوبے نا میں تک کمیٹ کری ہے اور حوالے سر ہم یہ ٹول فیکٹس اینڈ فگرز برابر ابھی چکیوں میں صوبائی لیول بنے مسئلہ دو آ خالی ہے چکیوں لاسٹ سروس چکی میں شوی دی آ خالی کمپیوٹر تب چگا بول دی اگر نہ ضروری خبر ادا دو چکی میں سروے بر لاجلے شوی دی صوبے تا صوبے آٹول اماؤنٹ چلائی فیڈرل حکومت وفات نه لجلا دی چې وفات ته پیسې نه یې میته روکی او مین خبره ویل د وفات سره دو د بجټ شپې رزې دی موږ ډېر امید دی ان شاء الله چې په نیکس بجټ شو دلته میته پیسې دی.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ړنګ کړي شوي کورونو حوزې زر ویر نه کړي بیا و د ضلع اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولی بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال لیډو ته وګی اوریدونکو، په پیښور کې میشت افغان کډوالو مشال لیډو ته ویلي چې په کار د دوی په پاکستان کې ژوند ته پرېښودل شي او دومره وخت ورکړل شي چې خپل کاروبارونه او قرضې پکې راغونډ کړي. دوی ویلي چې د پی او آر کارډونو مدا تر جون دیرشمې پورې غدول شوی، خو د دې باوجود اندېښمن دي او د خپل راتلونکي نه ناخبره دي. د پاکستان وفاقي حکومت د تیر کال 23 نومبر میاشتې راهیسې له دې ملکه د بې اسناد غیر ملکي وګړو د وستو لړۍ پیل کړې. په دې کې زیاتره شمېره د افغان کډوالو ده. په تیرو شپږو میاشتو کې په لکونو شمېره افغانان د تورخم او چمن لارې افغانستان ته ستانه شوي. په دې اړه باندې تفصیل فرهاد چینواري نورو.
په پیښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پی او آر کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندې اندېښمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یو مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
افغان پیدا شمارلی
کاروبار روان دی او ماشومان هم دلته سکولونه وای او هم دلته ژوند کو زندگی کو چې بیا کلم شړینو بیا لارم ما غره څوک تیار نه دی ځکه چې دلته خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه مشته او په خلکو زمون قرضونه شته نو روزګار دی کنه نه کدا شړل را شړل نه دا غنی څنګه ول نه کاو نو دا غریبانان خلک دي واسې بازابېږي.
خو ګل هم در حالات خو به داسې حالات تاسو په خپل معلوم دي هر څه تاسو د وړاندې کارډ را کاو کارډ تاسو کارډ نشته موږ دا وړو چې هر یو ټیم مقرر ټیم چې هغه ځکه وی چې څو پورې موږ دا کاتی را ټولې کو د خلکو کاتی دي زمون کاتی دي په خلکو باندې
د تیر میاشتې یعنی اپریل په 20 نیټه د پاکستان وفاقي کابینه په غونډه کې پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 13 نیټه پورې وغځول شو. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواو شپږو میاشتو کې په لکونه بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځینې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 500,000 پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي، خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تیر کال 2023 کې ویلي وو چې په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجسٹر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بې اسناد افغان کډوال هم میشته دي، خو سږ کال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو چمن ته د بلوچستان په چمن کې د تورسو میاشتو راهیسی د غنتا احتجاج روان دی. دا احتجاج د دغه سیمې تجارانو، لغړیانو، مزدورانو او سوداګرو پیل کړی دی. د دوی په خبره افغانستان سره د تګ راتګ لپاره باید پخوانی نظام وکارول شي او نوی نظام چې پکې پاسپورټ او ویزه لازمي ده هغه په دغه سیمه عملي نکړل شي. په دې اړه باندې تیره شپه د بلوچستان حکومت او د پرلتوالو ترمنځ مذاکرات شوي دي. په دې اړه ایوب ترین راسره لږه شیبه مخکې دا معلومات شریک.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو او د حکومت لخوا خبرې پیل شوې دي. دا خبرې پرون شپه دغه وروسته پیل شوې کله چې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرتابه کې په کوټه کې و غونډه وسوه او په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې دوی به یو کمیټي جوړي او دا کمیټي بیا وروسته جوړ کړه او چمن ته ولېږدوله. د دې کمیټي مشر توب چې دی د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو کوي او په دې کې د بلوچستان اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق چې خپل هم د چمن سره د اسمبلی غړی ټاکل شوی دی او دغه ډول د بلوچستان د پولیسو مشر او د کورنۍ چارو سکتر هم د دې کمیټي غړی دی. نو دوی پرون بیګاش رسیدلی وو او بیګاش په د پرلتوالو د مشرانو سره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې دوی درې ځینې مهم ټکي دي چې په هغه باندې خبرې شوي دي. لومړی دا دی چې د حکومت لخوا و پرلتوال ته ویل سوي دي چې دوی په کار دی دغه د چمن او کوټ لوی لاره خلاصه کی او د دې سره سره چې کوم سرکاري دفترونه دي یا د سرحدي عسکرو د کیمپ لور چې کوم لاره ده هغه په کار دی چې خلاص شي. پرلتوال یو مهمه غوښتنه ده د تیرو و میاشتو څخه د زیات وخت راځي چې د چمن او سپین بولدک ترمن چې کوم سرحدي پوله ده پر دې په کار دی چې د پخوا په ډول د پاکستان سره د چمن چې کوم خلک دی هغه پر شناخت کارت باندې د افغانستان و سرحدي برخې سپین بولدک ته ولاړ شي او دغه ډول دغه ځای سره چې کوم خلک راځي هغه د افغانستان پر تذکره باندې راشي. چې تیر کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د افیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د چمن پر پوله به اوس تک راتګ چې دی هغه پر پاسپورټ او پر ویزه کیږي. نو د دې په ضد چې په چمن کې تجار و لغړیان و د نور چې کوم یا د روزانه والا چې هغه احتجاج پیل کړی و هغه پرلت پیل کړی و چې نن هم د 200 ورځو څخه زیات وخت وو سوچ دی په پرلت ناشي او بل خبره تا د مې د چلره مې نه چې کوم حالات رامست سی وو. نو داغه په نتیجه کې د بلوچستان حکومت و دې ته اوس مجبور استوې دي چې خبرو ته غاړه شه ده او پرونش پچ کې خبرې سوي دي. نو پاغه کې هم دا ویل سوي دي بلکې و پرلتوال ته تسلی ورکړي ده چې کومه غشتنه د پرلتوال د ډیډ لاک د تیرو څو میاشتو راهیسې چې کوم ډیډ لاک وو هغه خو پرون یا برایش په چې کوم خبرې پیل شوې نو په هغه کې دغه ډیډ لاک ماته ودی بلکې پرلتوال چې دی هغه هم غواړي چې خبرې پیل شي ځکه چې د تیرو وو یو نیم میاشت.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د مې په لومړي خبر شوې د انرژي د نړیوالې ادارې د راپور سره سم د 2023 کال په اوږدو کې د سولر پینل په نرخونو کې 50% کمښت شوی او دا رجحان لا د مخ روان دی. د سولر تختو جوړونکو په ستراتیژیک ډول د لګښت کمولو اقداماتو او نوښتي لارو چارو باندې تمرکز کوي ترڅو پلور او ګټې ته وده ورکړي. په دغه اړه د پام وړ هڅې په امریکا، هند او د سویل ختیځ آسیا په مختلفو هیوادونو کې روانې دي ترڅو د سولر پینلو پورې اړوند لګښتونه کم کړي. په پاکستان کې په ځایي بازارونو کې د راپورونو له مخې د 80,000 روپو قیمت لرونکي تختې به اوس 10,000 روپۍ ته رسیدلې. په دې اړه باندې تفصیل د وسیم سجاد نورو.
په پیښور کې اکتوب خان چې په تیره میاشت کې په خپل کور کې سولر پینل پلانټ لګولې مشال ریډیو ته وای.
ما په خپل کور کې 7KV سیستم انسټال کړی دی. انسټال کولې وجه دا و چې مخه کې د لوډ شیډینګ ډیره غټه مسله و، نو هغه ته موږ کتل او موږ د سولر سیستم انسټال او د فائدہ موږ ته دا چې اول خو بل او سره زیرو شو کنه. د نه علاوه چې کوم دی موږ دغه پنکه اے سی او د سره ټیوب ویل وغیرہ چې کوم دا اوبو والا سیستم دی دا سره ټول دی شیز د سره بیا فری شو.
د نرخونو یاد بدلون راتلو وړاندې د 15 kW سولر سیستم بیا شاوخوا 14,500 روپۍ وا، او اوس یې قیمت صرف 2,15,000 روپۍ دی. یعنی یو تخته چې تیر کال په 15,000 روپۍ میلاوي ده، اوس په بازار کې په 21,000 روپۍ ده. په کوز دیر کې د یو شخصي سولر کمپنۍ مشر اعجاز خان د قیمتونو زیات کمښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ریزن دا دی چې یورپین کنټریز ته به دا سولر ډیر زیاتلو، او هغه په چاینیز مارکیټ باندې فلحال بین لګولی دی، هغه خپل پروډکشن شروع کړی دی. په دغه وجه باندې چاینیز مارکیټ کې پروډکشن ډیر زیات سیوا شوی دی. بل پاکستان پورټس کولاو دی، لارې کولاو دی، نو په دغه وجه باندې مالونه هم ډیر زیات دی. یو یو سپلایر تقریبا هر میاشت 10-15 کنټینر سولر را روان دی، نو په دغه وجه باندې هغه سپلای ډیره زیاته ده. ډیمانډ یې خو هم سیوا دی، خو د ډیمانډ نه سپلای سیوا ده. نو په دغه وجه باندې د سولر ریټونه کم شوي دي. او بقایا چې د فیوچر خبره ده، نو سولر خدا ده چې فیوچر یې ښه برایټ فیوچر دا دی چې یو خو بجلی ورځ په ورځ ګرانې دي، بل انرژي کرایسیس را روان دي، ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي.
په داسې حال کې چې د سولر پینلو نرخونو کې کمښت د ولس لپاره د ګرانۍ او نو واپس کیدونکو انرژي بدل دے، د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې اولس رینیوبل یا د تجدید وړ انرژي استعمال لپاره وهڅوي. په یاد لړ کې حکومت بیلابیلې پروژې هم پیل کړې دي. په کوم کې چې سرکاري عمارتونو او دفترونو بیلی سولر پینل ته بدلول، او په بیلابیلو ځایونو کې د سولر لوی لوی پلانټونه لګول شامل دي پیل کړې دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ورو مردان ته د مئی پر لسمه د خیبر پښتونخوا د لوبو د ادارې په مرسته په مردان سنټرل جیل کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د لوبو درې ورځنۍ میله پای ته ورسېده. د لوبو میله کې د کرکټ، بینمنټن، شطرنج په شمول یو شمېر لوبې شاملې وې. د بندیانو په وینا چې داسې تفریحي پروګرامونه د دوی د ذهني پرمختیا لپاره ګټور دي. د جیل د انتظامیه په وینا چې دغو مقابلو کې د 13 کالونو کمومره بندیانو او زنانو هم برخه واخیسته. نور تفصیل د ازمت علی شاه په دې راپور کې.
د مئی په لسمه د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې او د مردان سنټرل جیل انتظامی په زندان کې بندیانو، نارینه، زنانو او ماشومانو لا د بیلابیلو لوبو سیالۍ تابیا کړې وې. په مردان سنټرل جیل کې کید بلال بخش مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو د مقابلو په وجه بندیان ډیر خوشاله دي.
یو ډیر مزیدار فیسټیوال یو درې ورځې وچلیدو، او لوکل ګورنمنت هم وایم، صوبایي حکومت هم وایم، چونکه چې دا خلک هم پاتې شوي دي په دې جیرونو کې، سیاسي کېدونه دي، هر څه دي. دلته به چا څه تور دی. نو د ګیمونو سره کم سے کم زموږ ذهني نشونما کیږي، او زموږ د بیمارونو لري یو، موږ چې کم دی د انزایټي د هر قسمه بیمارونو لري یو. نو بیا زدا سو په وساته سره یو ځل بیا وایم چې دا سی بیا بیا فیسټیوال زموږ لپاره ارینجمنت کیږي.
په مردان سنټرل جیل کې د مرګ په تور کېد مسلم خان مشال ریډیو ته ویل چې باید د لوبو اداره او د جیل انتظامیه دي په هر درې میاشتې پس د لوبو سره د نورو تفریحي پروګرامونو تابع کوي چې د بندیانو ذهني نشونما کیږي.
ویلی شي چې کم قومونه، ژوندۍ قومونه چې کم دي، چې هغه تاسو ګراوندونه ورکوي، تاسو ورته د کېل سامان مهیا کوي، نو هغه تابع د ډاکټرانو هیڅ ضرورت نشته. د دې په ذهني توانایي د دې په هر سفېټي هم دغه شان اکټیویټیز کیږي، د پازیټیو اکټیویټیز دي. د دې سره د دې ټولو کېدیانو او ولاتیانو ذهني نشونما کیږي.
د جیل سپرډنټ عارف خان مشال ریډیو ته ویل چې د لوبو ترڅنګ بندیان ته زده کړې او نور هنرونه خودل هم پیل کړي دي، چې هدف یې تر بند وروستو دوی د ټولنې ګټور غړي جوړول دي.
د دې د خوشاله لپاره، د دې د تفریح لپاره موږ دا منعقد کړو دي چې مختلف میچونه وشو، د کې زنانو او ماشومانو چې کوم 18 سال نه کم هم سره ماشومان دي اغي لم مونږ مکور پلا خپل سټاف لم مونږ مکور پلا چې دي خپل کې میچونو کې په دې سلسله کې مونږ مخکم اقدامات کړی دی او بیا ان شاء الله کو دا بجاري
درې ورځې د لوبو مقابلو کې د کرکټ والیبال رساکشي بیډمنټن او د شطرنج بشمول یو شمیر لوبي شامل کړی شوی میله کې د لوبو د مقابلو ترڅنګ د موسیقي تابعیا هم شوی و عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو د لنډیز وخت شوه د خبر پښتونخوا و د لالې من ګنداپور ویلي چې په پرمختیا عمل کې به د پرمختیا عمل کې به قبایلی د لو تخصصي پاملرنه کوي تیر ورځ د اعلی وزیر له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې علی من ګنداپور ژمن ده چې د زمشو زلو د ولس محرومۍ ختمي او هغه سیمې د پرمختګ په لور رواني کړي د بر جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو متاثر شوي خلک وایي چې د 15 کالو تیرېدو باوجود د دوی ته د ډنګو شو کورونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي د مې پر 12 مشال لري تر په خبرو کې د بر جنوبی وزیرستان یو فعال شیرپو مسجد وویل چې په 2009 کال کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي عملیاتو کې په زرګونو کورونه ویجاړ شوي ول حکومت د ژمنو باوجود تر دې دمه تاوان نه دی ورکړی د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی او دویم پړاو به نن کېږي تېره ورځ د رسنیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو شعبې وزیر میرزیا لانګو ویلي چې حکومت غواړي دا ستونزه د خبرو د لارې هواره شي دا په داسې حال کې ده چې د تېرو څو میاشتو راهیسې زرګونو تجارانو لغړیانو مزدورانو د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی او د مئی د 14 نیټې څخه د کوټې چمن د لوی سړک ترڅنګ ځینې سرکاري دفترونه هم تړلي ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې افغانستان چې افغان سیلاب د پلو سره به اړینې مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان فرحان حق د یکشنبې په ورځ دا خبره مشالې جوړه کړې او د ایران قضایی ادارې ویلي دي چې صادق زیبا کلام چې د پوهنتون استاد او د حکومت منتقد دی په زندان کې اچول شوی او د ګڼو تورونو له امله په بند محکوم شوی دی اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ اوس وخت راغلی د اونۍ د خبرونې د مشال مرکه دا اونۍ مو په مشال مرکه کې سینیئر خبریال عبدالله جان ملما کړی دی نو موړی له 13-15 کالو راهیسې له پیښور صحافت کوي عبدالله جان په 1996 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ یعنی شاهد خبریال دی عبدالله جان وایي په پاکستان کې امنیتي حالات تر هغې پورې نشي سمېدای تر څو په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره پر دې جدي خبرې ترې ونشي د دې خبرونې قربا ګولیاز دی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلینا اورو نن دا سره په پیښور کې ستر خبريال سینیئر تجزیه کار عبدالله جان صاحب ملمدي نو موړي لتیرو دریو لسوز د نزيات وخت وشو چې د صحافت په میدان کې دي عبدالله جان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم مننه
صاحب
السلام علیکم ډیر زیات مننه عبدالله جان صاحب اکثر په عمومي توګه تاسو موږ په اکثر په خبرونو کې تاسو راشي او تجزیه کار یاسین تجزیه کار په توګه مانی تاسو خپل نظر شریکوي شنون کې په هیڅ معنی ګلګ موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو کمی سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو ته تعلیم مو کوم ځای نه ترلاسه کړی
اصلا خو موږ چا فدې سره تعلق لرو
ها
په خیبر پښتونخوا چې کوم ضلع دا چې صدا کې یو کلی دی پړانګ زمونږ نیکه چې دی هغه ډېر مخکې پېښور ته راغلی بیا زمونږ ماماګان چې د پېښور دي او زما مطلب پیدایش او زما چې ټول پرورش چې دی هغه پېښور کې شوی دی پېښور کې ما تعلیم حاصل کړی دی مطلب ټول عمر هم پېښور کې تیر کړی دی مطلب زمونږ کور کې دوه ژبې دیګنې پښتو او هند کو پېښور کې چې کوم هند کو ده کور کے مطلب بائی لینگولی ہوں گی پیا تعلیم جی ماں ہوں پیخور کے حاصل کرے دے ایف جی کالج نہ پیخور کے مطلب ماں ایف ایس سی کرے ہو پیا چدے نو ان پیخور کے ایگریکلچر یونیورسٹی کا جی اگر ماں ماسٹرز کرے ہو مطلب ایم ایس سی میں کرے ہو جی 1989 کے ماں کرے ہو جی کمپلیٹ کرے ہو خپل تعلیم نو دا مختصر ہوں دے رکھا دے جی ماں
نو یو انجینئرنگ درس تر لاسکون کی صحافت ته څنګه مخه وکړله؟ څنګه تاسو ویل چې په 1909 کال کې تاسو د یونیورسيټي نه
پوهنتون
نو فارغ شوي، نو اکثر موږ ګورو په پښتنو سیمه کې هغوی غواړي، میندې پلرونه غواړي چې زوی نه ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي، نو تاسو خو انجینیرینګ زده کړې هم ترلاسه کړې، نو ولې بیا انجینیر نه شو؟
اصل ما ایم فیل کول جی دا تقریبا 89-90 کې خبره ده جی.
ها ها،
نو ما ته یو هغه ورځو کې به تاسو کې یاد یې کنه، تاسو هم نو ډېر ښه شریعت
جی جی
مسلم اخبار
او بالکل مسلم اخبار
اسلام آباد نه بو
مشال حسین صاحب هغه وخت کې دغه ماخل مدیر مو کنه
جی. ها جی، نو هغه کې ما ته یو تما خان یو نوکری ملاو شو جی.
ها،
ما خام کا زتلم مطلب 15 گھنٹوں کا پارا پہ خبر کرے کریں جی. نو بس آتا سو خبر ہے جرنلزم جو تھا کہ چامی ان کے دغد سے یہ غزل سڑے پکرا سی نو بس یا دیر ہونتے سی ما سر ممک کا کارو شیو خدا ہے کہ ماں گورنمنٹ جاب کے حکومتی ملازمت کے زمان دلچسپی نہ ہوا، ماں ارادہ نہ ہوا جیسا تھا گورنمنٹ جاب حکومتی شور ہونا مبارک دا جرنلزم ما اس انٹروڈکشن نو زما جرنلزم پورا اس دا زما رابطہ نو مبارک غا نوکری چلا ملازمت راته ملاو شو نو هغه سره زما هیڅ څه نه لښو دلچسپی مې پکې پیدا شو او بل بیا غا ان فلم دارا کې پاتې شو او ایگریکلچر هم دارا کې پاتې شو او بل زه بیا جرنلزم شروع کړم.
ها، نو تاسو څنګه لکه تاسو په شوک باندې تاسو راغلي وای دا هغه سن خبرې کوي د 1990s خبره کوي چې د پاکستان کې حالات بدل شوی او یو د ډیکټیټر حکومت ختم شوی او یو سیاسي عمل شروع شوی قسم هغه ته خورازمه. خو لکه په هغه وخت کې تاسو دا صحافت غوړه کو چې را دې ته به تاسو راځي
او دې تاسو ویل چې زه شوک سره عالم گو کا زمان مخ کی وصر صافت صرف ہے تعارف نو خود چکل رالم نو دو خویو پارٹ ٹائم جاب دا پارا چے صرف مجھے دا پارا بزر قوما کم پورا چے زمان سے اخپل فیلڈ کے چے کم زمان تعلیم والا فیلڈ جہاں کے ماتا سے نوکری ملاو شنو آگا پورا بے قوما خدا چے دل چکل رالم پکے سمو دا ماں کارو کو نو زمان واقعتن زمان دلچسپی پکے دیر زیادہ پیدا شوا او دا پروفیشن دا شعبہ چې دا ما ډېر خوښ شو نو هغه نه پس ما فیصله وکړه. حالانکه تاسو به خبر یا هغه وخت تنخواه جان څه دونه خانه وي د صحافت د میدان څخه تاسو مته صدا سے چارمنگ هغه لحاظ سره مالی لحاظ سره صدا سے خفیل نو چې کم نن سبا څنګه چې دی کنه جی. نو خو بهر الدماغ ته دلچسپی پیدا شو نو هغه نه پس ما دا فیصله وکړه چې زه به صحافت کوم ژوند کې.
عبداللہ جان صاحب، تاسو چې په کوم وخت کې صحافت شروع کو په 1990 لسیزې کې ډېر ستر صحافیانو په هغه وخت کې او هغه وخت کې حالات هم که موږ ګورو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه افغانستان، نو ستاسو هغه تجربه څنګه وه هغه مشرانو سره د صحافت په میدان کې؟
جی بالکل، ما په 1991 کې جی صحافت شروع کړو، موږ مسلم اخبار چې ما تاسو یاد
کړو
اغه نما صحافت شروع کړی دی هغه وخت په پاکستان په گاون کې افغانستان هم ډېر ګرم او التم جګړه وا او پاکستان کې تن هم تاسو څنګه چې ذکر وکړو یو اوکت ډیکټیټرشپ نه پاس چې جمهوریت نوې راغلی او د جمهوریت چې کوم خپل مسائل یا کوم فواید دي هغه نه خلک چې د اله پلد کے دل آغا عمل روان ہو کنے جی. پیخور کے یو فنامن اندا و چھے پیخور کے پختان صحافیان دیر کم اکثر پکے پنجابیان ہو اکثر پکے کشمیریان ہو جی او دا چھے کم وقت کی را لم نو آغا وقت ہو چھے نوے نوے دا پیخور کے جنرلزم دپارٹمنٹ میں یو سمودہ شوی و چھے کلاو شوی نو پختانو چھے دے پختانو علکانو جنکو التنا ایم اے جرنلزم کے کرو اوئی راغل یو سو مطلب ان سے زمون یو گروپ ان سے ہو مطلب زیاد نزیاد لس کسان ہو یا اوئی بالکل بدے سی میں خلق ہو او اوئی چھ دے پہلا سال چھ دے داتے گرے چھے پا گرنش میرا مطلب چھ پختانے جرنلستان بخکار دل تا اس پا پریس کلپ کے یا پا دے چکم ایونس پا کے دل صحافتی دغا سارا تو بسارا نو آغا دا سچویشن جی تے مدے دا سے ہو کرنے چی دا تقریباً دا سے وقت ہو چی پختانے پکے پٹے لگ مقدار باندے مدے چی تعریفی شوال جنرل سرا سینئر دا مو سر دا سے نو چی بلکل صحافیان نو پښتانه. مثال په طور رحیم الله یوسفزئی صاحب ډېر غټ نوم دی.
بالکل
هغه وخت هغوی په پېښور کې وو، په نیوز اخبار کې وو، او هغوی مطلب چې خمود هغه نه مخکې هغوی په کراچی کې اسلامآباد کې پاتې شو، او بارل تقریبا هغوی په 86 کې راغلی وو پېښور ته دغه جرنلسټ په توګه باندې.
بالکل د افغانستان کې چې کوم د طالبانو لومړنۍ واکمنی و هغه تاسو عیني شاهد وای، هغه څه داسې خاطرې چې تاسو ذهن باندې نقش وي چې تاسو ته اوس هم یادېږي چې په هغه وخت کې؟
جی دا څه چلو جی 26 ستمبر 1996 دی.
ښه،
موږ وته ما یو امریکي ټي وي د لپاره کار کول، نو هغوی سره موږ په خبر نه وته جی تقریبا غالبا غرمې نفس یا ماخام داسې مازیګر ټایم کې، او هغه وخت چې کابل ته به پېښور نه تللې نو کابل پورې به کم از کم نه 10 ګنټې به لګېدې جی په روډ باندې، که نه جی سړکونه خراب وو، سیکورټي مسائل به مو بارل چې کمی که نه بارا چې مونږ کله ورسېدو نو لاره کې دا دغه خو انفارمیشن خو مخکې نه وو، معلومات خو چې نن به طالبان پېک ورکوي، بارا 27 ته مونږ ورسېدو کابل ته. نو هغه وخت طالبانو تقریباً گرمی نہ سمخ کے بالکل سہارا نہ ہو. اچھا مدد ٹیک اوور کرو اور بیا مو ڈاکٹر نجیب صاحب چپے آریانہ چوک کے زوران کھڑے ہو ڈیڈ باڈی ہلتا زوران دوا ور سرا ہوئی روڈ ڈیڈ باڈی زوران دوا مونگ سے کابل کے انٹر شروع مونگ کا خلق ہوئے جدا کا شاید مونگ آریانہ چوک کا لاڑو سیدھا نو التا بار لا مون مده چې کوم زمو کاری همو کو هغه نه پس هغه تقریبا 2-3 ورځې مون په کابل کې تیر کړی. هغه طالبانو چې پہلا کم ټیک اوور او دا هغه باندې قبضه کولی کابل، هغه مته دا یو کنه چې
ما خپل
ویټنس کړو دا کتل نو دینه مخکې مته چې کابل هغه سونه مخکې د طالبانو سره ډیر زیات ما افغانستان ته سفر کړو طالبانو سره پکې اوی فرنٹ لائن باندې پکلو، بلکه طالبانو چې کم کلا چرافیاب تور سره دل تاسو په خبر یا کابل په مشرق کې یو ورکوټه اون د ټاون نه نو بیا احمد شاه مسعود په غو عثمانه دا ایگزیکټلی هغه ډیټ هیر دی احمد شاه مسعود بیا چرافیاب باندې حمله وکړه. هغه وخت زه تاسو موجود وم او پہلا ځل چې طالبان دا ستمبر 96 نه پہلا خبره ده طالبان چرافیاب نه لیستی وو اغه مخ کې اغه تا حمله کې زه موجود وم زه کابل کې وم او مونږ ته سار سر خبر شو مونږ لا چرافیاب تا نو اغه ټول بمباری او کم چې احمد شاه مسعود فورسز چې کم الته دغه کو حمله وکړه طالبانو باندې اغه وخت ځل ته وم او دغه شان دې مته چې بلاز اونو کې مته سوسو زلا مونږ طالبانو سره شو اوی په فرنٹ لائنز باندې اوی چې کوم جګړه مګړې کولې یا اوی په میټینګونه وغیرہ په کې دل نو هغه به مونږ مته چې زه بالته وم چې
مشال لري درونکو په مشال مرکه کې را سره عبد الله جان صاحب ململ څنګه هغه خبره وکړه چې د طالبانو په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ دو لومړی پړاوې په خپل سترګو کتلی وو. نورې خبرې ترې و هم ور سره کو خو یو وړوک شندمالو د دمیرستو بیا حاضرېږي.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د دمیر سو عبد الله جان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. عبد الله جان صاحب د مینه مخکې تاسو ویلي چې د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ په 1999 کال کې د سپتمبر تاسو میاشت یاد کړله، په هغه کې تاسو وکتله او هغه وروسته تاسو د نړیوالو ادارو سره هم کار کړی دی. اوس چې کوم حالات ګوري طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شو، نو څنګه ګوري هغه په خوا د 1999 کال او د 2021 کال؟
مته ګوره طالبان خو مک طالبان دي غنه او زه دا محسوسوم چې هغوی سه لږ ډېر سبق چې ورته مونږ وایو حاصل کړی دی. هغوی زما په خیال چې 1996 کې چې هغوی کم حکومت او سمودې د پاره وو هغه وخت کې نن نه لږ حالات زیات خراب مونږ وایو غنه، او که اوس هم څه آیډیل نه دی خصوصا خزو حوالے سرا تعلیم حوالے سرا دا خزو تعلیم حوالے سرا دا خزو روزگار حوالے سرا صحافت حوالے سرا او نو ډیر داسې سیکټر دی چې کم ماینارټیز دی چې کم پریویلیجډ زغه دی خپل ان سوري ان پریویلیجډ چې کم سیګمنټ دی سوسایټی او وی
دی وزن چې کم تاسو راځه وی بالکل
دی اوس مهال کې مته چې پکار دی چې طالبان ته ضرورت دی چې دې کې سرکارو کې دې کې چې کم زمو بین الاقوامي سټنډرډ دی هغه مطابق مته خپل دغه سطح چې دی بلند کی او اوچته کی او هغه چې مته دې سره بدای چې دنیا ته په دوی باندې کوتا شو ټول به موقع نه ملاويږي او څنګه چې اوس چې دا ښځو تعلیم دی هغه هغه بند کړی دی یا یو محدود پیمانه باندې ښځو ته تعلیم اجازه دی یا تو روزګار کې مسلې دي ښځو ته ګوره افغانستان کې یو ډېر غټ تعداد کې داسې ښځې دي چې هغوی یا کونډې دي یا په خاندان کې نارینه نشته او هغوی د روزګار او د رزق وسیله نشته په نارینه په شکل کې نو داسې ښځو د مجبوري ده چې هغوی به کار کوي خامخا نور هغوی لپاره بل طریقه نشته نو که ته هغه باندې روزګار بند کړې نو تاسو خو مته هغوی ته تقریبا او سټیټ دونه سترانګ نه دی چې ریاست افغانستان دونه سترانګ نه دی دونه مضبوط نه دی دونه وسایل نه لري چې هغه ټول ته په کور کې نه یو هغوی له مته چې دغه ورکوي که نه دي نو دې دپاره څه شیونه داسې شته چې هغه طالبان ته پکار دي چې هغوی په هغه شیونه کې خپل پالیسو کې امپروومنټ راولي او بغیر د اسلامي چې کوم محدود دي هغه ته بار پلونه بغیر خو دا ممکن دی په اکثر ملکونو کې دا شیشته چې هغوی په مطلب ویسټرن آیډیالوجي چې کوم دي هغوی نه دي دا کړی دا کړی او په اسلامي شریعتي حدود کې دنه هغوی چې دی خپل پالیسیز او خپل منصوبه بندی کوي نو ما په خیال کې په طالبان ته هم دا په کار کې دی باندې غور وکړي
عبد الله جان صاحب څنګه تاسو په یو خپل خبرو کې هم یو خبره ته اشاره وکړه دا خو د غوي د کورنۍ یو داخلي معاملې ده چې څنګه غوي حکومتداري وغه کوي کوم ګورو په 1999 کال کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو سره کوم اړیکې وي او وسنی چې کوم اړیکې دي نو هغه په خوانه ډیر زیات ترنګلې دي لکه کلکېچنی دي هغه رنګ تناو پکې دي نو تاسو څنګه ګورئ چې اوس هغه کوم شفت هغه کوم بدون راغلې دي
ګورئ هغه وخت کې 1996 کې چې کله طالبانو حکومت جوړ شو په کابل کې نو ترې ملکونو چې هغه حکومت ته تسلیم کړو هغه یو پاکستان او متحده عرب ماراتو او سعودی عربو او پاکستانو جی دیزل کے پاکستان اس چکم دا حکومت جو شد طالبانو موجودہ پاکستان جے دے حکومت نہ دے تسلیم کرے او سب پورے چام نہ دے تسلیم کرے او کا تعلقات دیر ملکنو چین شو روس شو پاکستان عمر سره تعلقات انڈیفیک و سفارتخانے کلاو کرے دا او لائے آغا
رسمی اعلان نہ کرے
جی رسمی اعلان نه ده کړی اگزیکٹلی اچھا شروع کې د پاکستان کله چې دا موجوده حکومت طالبان جوړ شو پاکستان ډېر ښه تعلقات او پاکستان هغوی له سپورټ هم هر لحاظ سره کولو کې تاسو یادی او آی سی وزارت خارجه یو اجلاس شو په اسلام آباد کې هغه په افغانستان باندې و چې افغانستان اکانومي افغانستان ته امداد هلته چې کوم مته مسائل دي هغه څنګه حل کېدی شي خصوصا هغې اهتمام چې دی هغه پاکستان کړو خو بیا دا چې کوم دا عسکریت پسندي دا کیسه شروع شوه او پاکستان چې دا کوم الزام لګوي چې پاکستانی طالبان په دغه کې دي په افغانستان کې دي هغه په وجه پاکستان کې چې کوم دا څه واقعات شو مثال په تور پرون چې دی زمونږ دا ڈپٹی وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہم ہوئے اور دا ڈی جی آئی ایس پی آر ہم دا خبر اکڑا چکی شام کے پا چینی انجینئر باندھے چکا معاملہ شروع ہوا آگے ٹول پلاننگ اور ایگزیکیوشن چلے افغانستان میں شروع دے الزامات ہوتے واقعات پر رڑا کے دے دو ملکوں نے ترمنز دے وقت کے تعلقات خراب دی مطلب تیر خا درخت نہیں دی صورت حال نہ دے نو هغه وخت او دا وخت غټ فرق دا دی چې دی ځل کې چونکه پورا افغانستان په طالبانو په کنټرول کې دی هغه وخت کې همشه مسعود چې دی څه حساب باندې تقریبا اوسما د اگزیکټلی نه
شمالي ولایتونو چې کوم په هغه کې وو بالکل وو
دوه یا درې ولایتونه داسې وو چې هغوی د خصله وکړل دي همشه مسعود په کنټرول کې نو بهرحال نو دا وجه ده چې د دوه ملکونو ترمنځ یو څو میاشتونه وایا چې دا تعلقات لږ دی دغه طرف ته خرابې طرف ته روان دي او ګورو چې دغه څه جوړیږي.
عبدالرحمن صاحب د دې اثرات کوم ګورو څنګه تاسو خبره وکړه چې تعلقات خراب دي خو په بل خوا ګورو د وسلوالو بریدونه هم په خیبر پختونخوا کې بزنګړی توګه مانی کوم ګورو هغه هم زیات شوی دي، نو په دې تناظر کې امنیتی وضعیت تاسو څنګه ګوري چې آیا د پدې لړکی د دوړو هیوادونو همکاري څومره ضروری ده؟
نه همکاري نه بغیر خو نه کیږي، خبرې تر بکیږي، یو بل سره بکی نه په میز باندې بکی نه خبرې بکی او الګ مسائل حل کیږي، دینه بغیر خو نه کیږي. مثلا چې جنگ جګړه سره خو مسائل نه حل کیږي، مسائل خو حل کیږي داسې چې دوی با یو بل سره تعاون بکی، همکاري بکی، مدد بکی، دیش کې یو بل خبره باوري. خامخا د افغانستان چې کوم حکومت اوی بم څه خبرې دي، پاکستان ته پکا ده چې هغه وري پاکستان طرف نه بل څه کیلې دي څه دغه بي اوی باوري او د دې څه کامن ګراوند باندې په یو منځنۍ لارې به وستل غواړي کنه دي. نو خبره ترې خو ډېر ضروري دي چې اوشي او یو بل مدد وکړي، یو بل همکاري وکړي، تعاون وکړي، یو بل سره او د دې مسلې حل وباسي.
صحیح صحیح. د مشال اړیدونکو په مشال مرکه کې را سره ستر خبریال عبدالله جان صاحب ملمه دی. یو د مالو د دمی رستو به ورسره د قبایلي ضلعو د امنیت په اړه ورسره خبرې کوو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د امیر سو عبدالله جان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. عبدالله جان صاحب، د امیر مخ کې تاسو خبره وکړه په ډیر مفصل توګه معنی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو او بیا د سره چکم په هیواد کې کوم امنیتی صورتحال دی. کومنګ د قبایلی ضلعو خبره کوو، په دې رستو کې کوم ګورو په قبایلی ضلعو کې بریدونه د وسلوالو بریدونه ډیر زیات شوی دي، د فینابې نه تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره قبایلی ضلعو کې دا چکم دوی په سیکټر ډیسټریکټس کې سره یا په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دی. نو دا یو ډېر نوی ایکسپیرینس دی، خصوصا د قبایلی ضلعو عوام د پاره. د قبایل چې کم دي، د خلک چې کم دي، هغوی سمو د مخکې پورې ټول عمر په یو آزاد قبایل په توګه هغه سونه آزادي وه. بهره لغه یو ځان ته یو ډسکشن دی او بهرحال هغوی خپل یو نظام و ایف سی آر لاندې به حالانکه هغه ته مونږ تور قانون وایو کنه دي، ایف سی آر لاندې به هغوی ژوند تیرول. یو دم هغوی ته هغوی چې دی دغه شو انضمام وشو خیبر پختونخوا سره، یو سیټل ډسټرکټ په طور باندې پولیس هم لاړو او د حکومتي نور ادارې محکمې چې دی هغوی اثر رسول هم هلته پیدا شو. نو دا یو نوی ایکسپیرینس دی خلکو د پاره، هم دی ایډمنسٹریشن د پاره چې کوم انتظامیه ده هغوی د پاره هم مته دا بټ یقینا دی چې به مزید وخت هم لګي چې دوه یو بل باندې پوه شي او مزاج او د نظام په دو د پاره دا ضروری دی چې مطلب څه وخت به دا غواړي. دا مسایل به خامخا راځي یو موده پورې، هغه نه بغیر به دا نه کیږي. او بهرحال دا چې کوم هلته دې وخت مسایل دي، زما په خیال هغې وجه عمده که ده یقینا دی چې حکومت طرف نه څه کمزوریانې کې شامل وي. مثال په طور حکومت وایي پیسې نشته، ایډمنسٹریشن وایي وسایل نشته، مونږ سره مونږ پوره دغه سره صوبائی حکومت الزام لګوي په وفاقي حکومت باندې چې د نوی چې کوم ډسټریکټ دی قبایل هغوی لپاره چې کوم پیسې واده شوی وو هغوی پیسې نه دي وعدې مطابق نه دي ملاو شوی. او بهرحال هغه نه باوجود هم دا مسایل به راځي او دې وخت چې کوم مسایل مو تختاري هغه وجه هم دغه ده چې زما چې کوم خیال دی چې ایډمنسٹریشن د خلکو مزاج باندې نه پوهېږي یا بټ د پوهېدو کوشش کوي لګیا دی تکه شان د هغه ځای خلک چې دي دې سیستم سره پلت نه دي. هغوی ټول ژوند یو درګونو کالونه یو مخصوص دغه کې حالات کې ژوند تیر کړی دی. یو دم هغوی باندې دا نوی سیستم رالو دا دواړه به دا لیک آف انډرسټینډنګ چې د دواړو طرف نه به کمیږي نو دې مسایل باندې به یقیناً به قابو اچولو کې به آسان کې آئے گی.
خو عبدالعجان صاحب که منگو گورو پا 2013 کال کې چکل انزمام وشو داری پا جولای و پا اغمیاش که و بیا پنځه کاله تقریبا پوره شي، نو په دې پنځو کلونو کې چې کوم حکومتونه راغلل او لاړ، او که په صوبه کې موږ وګورو ماغه یو حکومت دی، نو آیا ستاسو څه ګڼئ چې د حکومت له خوا نه صحیح د خلکو خو رویو او هغو هغه یو نظام لاندې خو ډېر کلونه وخت تیر کړل، یو نوی نظام پرې راغلی، خو د حکومت له خوا نه چې کوم ژمنې او کوم هغه شوي وي هغې ته څنګه ګوري؟ آیا هغه پوره نه شوي؟
نہ یقیناً حکومت طرف نہ دا شاید مطلب چې سست روی پکې شته دې کې شک نشته، دا دا عمل چې دې دا دې نه زیات دې تیز کې دې شو چې مطلب هغه بزر بشه وي زیات پورا اثر به وي افیکټیو به وي هغه دې کې هیڅ شک نشته. مثال په تور هغه ضلع د پاره قبایلي ضلع د پاره چې کوم مالی وسایل دي هغه پوره نه دي ورکړی شوی، په وخت نه دي ورکړی شوی، نور داسې اقدامات دي چې هغه په کار دي چې په وخت باندې به شوی وي، اوس چې کوم کیږي لګیا دي هغه به زر شوی وي، هغه هیڅ نه دي شوی. خو دا به هم ذهن کې ساتی چې حکومتونو اقدامات همیشه د پاره سست وي، سلو وي، هغوی رفتار ډېر زیات تیز نه وي، هغه ډېر زیات مراحل نه تیریږي. مونږ چې کوم خپل عام جبه کې وایي ګوره چې فایل چې دی یو تر بل نه بل تر بل نه بل دا پروسس چې دی دا حکومتي سیستم کې په انتظامی سیستم کې همیشه د پاره سلو وي، او دا تیریدی شي دا چې ستا پرایټي دا یو کار. اوس مثال په طور پاکستان حکومت سعودي عرب نه سرمایه کاری غواړي، هغه د پاره ځان نه یو اداره جوړه شوه، زر زر کارونه کیږي لګیا دي، هغوی رالل سعودي عرب والا رالل دوی لاړل، مطلب چې مونږ ښکاري چې کار تیزی سره روان دی کنه دي، نو هغه ریزلټ به مونږ ته داسې ښکاري چې تیزی سره به راشي مخې ته. او قبایلي مسلې سره چې دی د قبایلي علاقو مسلې سره هغوی حکومت دی دومره تیزی سره کار نه دی کړی، دا کیدی شي اوس هم کیدی شي.
دغه خبرې ته راځم عبدالله جان صاحب، چې دا په کار څه ده د حکومت ته؟ ځکه چې په صوبه کې وګورو دریم وار دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هلته جوړ شو، په مرکز کې قسم بدل حکومت دی، خو صوبائی حکومت څه په کار دی چې د دې خلکو څنګه تاسو ډیر مفصل او ډیر تفصیل سره دې خبره وکړله، په کار څه دی بیا؟
مده ګوره ټولو نه غټه مسله دا چې روزګار کنه، چې پہلا دغه چې یو کس تک هغه شی ته تکي کړه نو هغه په هیڅ مسله پر نه ته سهار بوزي کو کور نه بکار ته زی ماخام برازي خپل خاندان سره بچو سره بچو نه تیریږي. عام طور باندې چې مونږ ګورو په سوسایټو کې معاشرو کې انسانان اتکشند ژوند تیری، روزګار یقیناً امن و امان سیکیورٹی هغه د پاره وسایل پکا دي، روزګار د پاره بته اوستا سو خبر ہے کنه الته ټول نه غټ روزګار څه دي دا چې مونږ ورته سمګلینګ وایي.
بالکل
پا عام جواب کنه دي میجارټی خلک اون به روزګار یا د افغان
غیر قانوني چې کوم کارونه دي هغه ته ذاته مخه کوي،
چې عام دغه مونږ په قانون په جواب کې هغه ته غیر قانوني دي.
بالکل
ټیک شو کنه دي دا دا مونږ ورکوټ ورکوټ ماشومان مته هغه کې انوالو دي، هغه هغه بارډر نه دیکھو سامان روڑی ہو مت دا سی دا روزگار پکار دے التا کارخانے جوڑی سی سدا سے منصوبے شروع کری سی چاہ زوانان تھا الکان تھا جنکو تھا روزگار ملاؤ سی التا تعلیمی ادارے پکار دے شتے حکم میری بارل پکار دے چلتا تعلیمی ادارے قائم سی چے راتلون کے چکم نسل دے آغا تعلیم حاصل کی اور زان یا سکلز ووکیشنل سینٹرز کھلاؤ سی چاہوئی سے مہارت حاصل کی، سوکھ سوکھ ترکان جوڑی، سوکھ مکینک جوڑی، دا گارڈو سوکھ بل کار کی، سوکھ نقشے جوڑی، مطلب مختلف قسم سکلز با ہوئی حاصل کی، او با جون کے بعد رزق گٹولو آئی تو وسیلہ جوڑی نو امن و امان دا پارا مطلب دا چکم فورس دے آئی تو پراپر ٹریننگ ڈیر ضروری دے وا چکم خاصہ دار فورس ہو آگے کنورٹ کر دے پولیس کا سدے کو نم پولیس دغتلی دے نفری او بہرحال ٹریننگ ڈیر ضروری دے ہوئی پر آگے مخصوص جغرافیہ دا آگے علاقوں
بالکل
غریض علاقہ دا پشاور ویلی چیرے دا یو وادی دا ویلی دا آگا مطلب میدانی علاقہ دا آگا غریض علاقہ دا التا التا زان لا مخصوص قسم معاشرت دے مخصوص ثقافت دے التا مخصوص اقدار دی دا خلق
بالکل
نو آگا مطابق آگا خلق سنسٹائز کول آگا آگے معاشرے جتم جن تیرولو طریقے سی اور سیکیورٹی پر دغه کی مدد ته اغوی ته وسایل ورکول دا تدې شی کمی دا نو دا خو ډیر بیسیک شیونه دي، مدد تک شانته معاشره ترقی ته ایږي دا خو نون شیونه دي.
عبدالله جان صاحب دا پروگرام دا پای شیبی هم دی پا آخره کی تاسو زمنگا هم مشریه سو پیغام با تاسو ورکول غواړی
یو جرنلیست پا حیثیت یاد
بلکل آو جی
یاد دی جرنلیزم کو نوم دا ماتے مونگ با چکل نوی نوی جرنلیزم دا کنو مشرانو براتوی چه جرنلیست چده آغا یو ازم باندن یقین نلری آغا واحد ازم چده آغا جرنلیزم نو تدے مطلب دارے چه زمون اس گروپ سرا اس پارٹی سرا اس گن سرا سا تعلق نشتے زو یو بلکل خپل سوچ بطیر متوازن بساتم هر چاله په موقع ورکوم چې هغه هغه چې کوم خبره ده زه خپل اخبار دی یا ټی وی دی یا هر څه ادارې لپاره زه کار کوم چې هغه زه اهمیت ورکم هغه ټایم موقع ورکم سپیس ورکم هغه او یو ماته بالکل یو ان بایس طریقې سره
به طرف
جرنلزم پکار دي چې څنګه شمته ټولو کې.
عبدالله جان صاحب ډېره زیاته مننه تاسو زموږ وخت ویستلو د خپل د ژوند او د کار خاطرې مو را سره شریکې کړې. ډېره زیاته مننه تاسو نه.
ډېر مننه صاحب، تشکر.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور کې د ستر خبریال عبدالله جان صاحب.